دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ نوی خبری،
روز نو سخن نو،
د نړۍ او افغانستان خبرونه،
نظر به جرایت،
د آثار و بی گزارش‌های از خبرنگاران ما،
به هوا حالات،
برنامه‌های خاص
زنده مستقیم
و دقیق.
سوشول سکیگی او سبوشی
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
قدرمنو دوستانو السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده. د 1402 هجری لمریز کال د غوی شپږمه او د میلادي 2015 کال د می شپږمه نیټه ده. زه احمد تکل د ازادۍ راډیو خبرونو ته چې په سهارنۍ خبری مجله پیل کیږي ستاسو هرکلی کوم. په سهارنۍ خبری مجله کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه درته وړاندې کوو. امریکایی نیوزویک مجله قرآن ته د سپکاوي د خبر په خپرولو کې د غلطۍ له کبله بخښنه غوښتي. په افغانستان کې د مظاهرو په ترڅ کې په غونډو کې د تاوتریخوالي غندنه کیږي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو، خو تر هر څه لومړی غوږ شئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته.
دا امریکای نیوزویک نیوزی ویلی دوی قرآن پاک تا پا گونتنامو که دا به حرمتی پاڑا پخبار کلی راپور که تیروت نکلی دی. دا ازبکستان پا خطیس که تیر ورز دا وجل شو کسان و خپلوانو دا مولو دا تدفین مراسم تر سرکلل. او اروپایی شورا دا پولین پا پلازمین وارسا که دو ورزانه خوندکوی هم دارنگ دا افغانستان تو گورنی خبرونه هم درو. وسم پا مکرهی پور خبرونه تا. امریکای نیوزویک مجله وای خی په هغه راپور کې چې تېره اونۍ د اسلامي نړۍ غوسې ته ټکان ورکړ ترې تېروتنې شوې وي. د دې مجلې د مارچ د میاشتې د 9 نېټې په ګڼه کې په ګونتنامو زندان کې د امریکایي سرتېرو لخوا قرآن پاک ته د سپکاوي په اړه یو راپور خپور شوی و. خو په خپلې تازه ګڼه کې چې نن بازار ته وړاندې کېږي، دې مجلې ویلي چې دوی د قرآن مجید د بې حرمتۍ په اړه د امریکایي پوځي چارواکو د تایید راپور په ناسمه توګه ورکړی و. د دې اونیزي پخواني راپور په افغانستان کې د تاوتریخوالي سره ملي مظاهرې راوپارولې چې لږ تر لږه 15 کسان پکې ووژل شول. په وروستۍ ګڼه کې د نیوزویک اونیزي مدیر مارک ویټاکر ویلي دي دوی د تاوتریخوالي د قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندونه کوي. د ازبکستان په ختیس کې د وژل شوو کسانو خپلوانو تیره ورځ د مړو د تدفین مراسم پای ته ورسول. تر اوسه دا نه ده معلومه چې په اندیجان کې به د جمعې په ورځ هغه مهال چې ازبکي سرتېرو په مظاهره چیانو ډزې وکړې څومره کسان وژل شوي وي، خو له 150 کسانو نه تر 1500 پورې اټکل کېږي. راپورونه وایي چې ازبک سرتېري تېره ورځ د اندیجان په کوڅو کې په ګزمو بوخت و. بلخوا په کاراسو کې د قرغیزستان سره په پوله د دواړو هیوادونو ترمنځ 2 کاله د مخه تړل شوی پول له سره پرانیستل شوی دی. اروپایی شورا د پولند په پلازمینه وارسا کې 2 ورځنۍ سرمشري پیلوي. هغه مسلې چې خبرې اترې به پرې وشي په هغې کې د انسانانو د قاچاق، ترهګرۍ، تنظیم شوو جرمونو او د لږکیو د حقونو مسلې شامل دي. اروپایی شورا د دې لویې وچې تر ټولو پخوانی سیاسي سازمان دی چې د ساړه جنګ له پای راوروسته د دې شورا 46 غړو هیوادونو د کمونیزم تر اغېزې لاندې اروپایي هیوادونو کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کړې. ټاکل شوی چې د المان لومړی وزیر گرهارد شرودر او د اوکراین ولسمشر ویکتور یوشینکو او د ګرجستان ولسمشر میخایل ساکاشویلی به په دې سرمشریزه کې ویناوې وکړي. د 10000 په شاوخوا کې پولنډي پولیس د 2 ورځنۍ سرمشریزې د امنیت ساتلو چاره سنبالوي. او د چک جمهوریت په نړۍ کې پر یخ د هاکۍ د لوبې د اتلولۍ سیالۍ په اوسټریا کې وګټلې. په وینا کې په وروستۍ لوبه کې چکیانو د کاناډا هیواد لوبغاړو ته په 3 نمرو سره ماتې ورکړه. همدارنګه په دې سیالیو کې روسیې سویډن ته د 3 په وړاندې په 6 سره ماتې ورکړه او د برونزو میډال یې خپل کړ. او اوس هم د افغانستان څو کورنۍ خبرونه. پسر احمد ګیلانی له پښواک خبري ژان سره په یو مرکه کې د امریکا د متحده ایالاتو څخه د قران پاک د احتمالي سپکونکو د سزا غوښتنه وکړه او هم یې هغه مظاهری وغندلې چې د دې عمل په خبرګون کې په داسې ډول ترسره شوې چې په مرګ ژوبله او د دولتي ودانیو په سوځولو تمام شوې. خاغلی ګیلانی د دې لاریونونو تر شا د بهرنیو لاسونو یادونه وکړه. ده وویل زه هڅو هم چې د ځینو تر شا یې د ورانکارو او د امنیت د دښمنانو لاسونه وه. د افغانستان د ملي اسلامي محاذ د مشر او جهادي مشر پیر سید احمد ګیلانی د غوایي په 15مه نیټه که څه هم په پریکنده توګه د امریکایي ځواکونو لخوا په ګوانتنامو کې د قرآن سپکاوی تایید نه کړ، خو زیاته یې کړه په هر ځای کې ناپوهان او عقوبت نه سنجوونکي خلک وي چې ښایي ځینې ناپوهانو به دا کار کړی وي. او په ننګرهار ولایت کې یو شمېر هغه اوسېدونکي چې غواړي پارلماني ټاکنو لپاره ځانونه کاندید کړي، په جلال آباد کې دوی نامه د سیمه ییز دفتر د بیا پرانیستلو او د وخت د تمدید غوښتنه کړې، خو په کابل کې د دفتر چارواکي وایي چې دا مهال په دې اړه هوډ نه لري. دوی نامه د سیمه ییز دفتر د غوایي په 21مه نیټه د لاریون کوونکو په لاس لسوځولو وروسته د یونامه لخوا تړل شوی و. د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی حاجي شاهزاده چې غواړي پارلماني ټاکنو ته ځان کاندید کړي، د غوایي په 15مه یې په ژواک خبرې اژانس ته ویلي چې پارلماني ټاکنې د افغانستان یوه اساسي پروسه ده او د دې پیښو له رامنځته کېدو سره باید ونه ځنډول شي. نوموړي زیاته کړه، موږ له دولت او ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوو چې د نوملیکنې وخت یې تمدید کړي. دا د دې ساعت خبرونه.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ او اوس هم د نن ورځې د هوا حالت.
د انټرنیټ د نړیوالو سایټونو د ریپورت له مخې نن د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په حساب، کابل د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګریډ په حساب 23، ټیټه 4، کندهار لوړه 24، ټیټه 10، مزار شریف لوړه 28، ټیټه 8، جلال آباد لوړه 22، ټیټه 21، هرات لوړه 29، ټیټه 3، زرنج لوړه 22، ټیټه 10، او فراه د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګریډ په حساب 15، او ټیټه 10. د همدې اټکل له مخې نن به په کابل او جلال آباد کې اسمان وریځ وي او څاڅکي باران به وشي، خو په کندهار، مزار شریف، هرات، زرنج او فراه کې به اسمان شین وي.
وخت د سهار 8:00 او 8:00 دی. د اسارو د تبادله بازارونه لټړلي، خو پرون د ورځې په پای کې افغاني د بهرنیو اسارو په وړاندې په کومه بیا بدلې ده. یو امریکایي ډالر 500 افغاني، د اروپا د پیسو واحد یورو 35 افغاني او 30 پوله، یو سترلنګ پاوند 29 افغاني او 10 پوله، زر پاکستانی روپی 833 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 650 افغانۍ او 40 پوله. د ازادي رادیو څخه سهارنۍ خبری مجله اوري په پاتې خبرونه کې. نیوزویک اونیزه قرآن کریم ته د سپکاوي په اړه په خپل خبره کړي خبر کې د غلطیو له کبله بخښنه غوښتي ده. په همدې حال کې د جلال آباد علما په هغه ښار کې د تاوتریخوالي په ترڅ کې د ورانیو غندنه کوي.
مصاحف قرآن کریمونه په دفاترو په کتابخانو کې وسیزل.
نورې مؤسسې او ټولنې هم د ډیموکراسۍ په اصولو د ټینګار ترڅنګ د تاوتری اعمال غندي.
موږ باید خپل اهداف د اصولي او مسالمت‌آمیز مظاهرو له لارې څرګند کړو.
پر دې سربېره په کونړ کې د پولیسو په ډزو د یو تن د وژل کېدو راپور لرو.
ما د لاس نمبر دکې و تعلق ولګېدو چالک ولګېد نه سفت روزي مې ګاډی ودرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې فلسطینیان د اسرائیلو لخوا د خپلو ځمکو د نیول کېدو په 55 کال د دې پیښو یادونه کوي. د دې راپورونو او مطالبو اورېدو ته تر پایه ملګرتیا راسره وکړئ که کولای شئ. لومړی راپور. د ننګرهار د علماو او ناظمانو شورا پرون په یو غونډه کې سوله ییزې مظاهرې د خلکو حق وباله، خو رانی او ویجاړي رامنځته کول یې وغندل. د ننګرهار د 23 ولسوالیو استازو، عالمانو او د دین پوهانو په پرونۍ غونډه کې په ګوانتنامو کې د قرآن کریم احتمالي سپکاوی وغنده او عاملینو ته یې د مجازاتو غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې په جلال آباد کې د عامه شتمنیو د شوي لوټ او زیان عاملینو ته هم د جزا غوښتنه وکړه. په جلال آباد کې د ازادي راډیو د خبریال داود وفا د راپور له مخې د علما او شورونې غونډه کې یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې د ننګرهار د محاکمو رئیس مولوي صدیق الله حقبین ولوست.
عام شتمنی د ملت ملکیت ولایت د ملت کور احصایا اطلاعات او کلتور شخصی ملکیتونه او نور زمونږ د مسلمان او غیور ملت میراث او د دې د سیزلو ورانولو نړولو ګډوډولو اجازه هیڅ چاته قانونا شرعا عقلا غندوی هم لکه دا چې کړی دي او په آینده کې د دې اجازه هم نه ورکوو. د قرآن او سنت په رڼا کې دا شی اشد منکر او د محرماتو د جملې نه ګڼو او د دولت نه او د امنیتي ارګانونو نه او د ټولو ورونو نه او د عام ولس د ننګرهار هم دا خواهش او تقاضا ده، جدي غوښتنه هم ده چې په دې کې د چا لاسو او چا دا تخریبي اعمال ترسره کړي چې ګونتانامو کې د قرآن کریم د یوې پاڼې د توهین په اعتبار دا کار شوی ولې دلته دوی د دوی د شومو اغراضو او د دوی د دغه حلقه په ګوش غلامۍ په نتیجه کې مصاحف قرآن کریمونه په دفاترو په کتابخانو کې وسېزل، دا خلک په هر ترتیب باندې چې وي دولت ته د دوی سپارل او دا محاکمه کول او دوی ته اشد مجازات ورکول دي.
دا ډول د علماو دغه شورا له حکومت او ائتلافي قواونه هم غوښتنې لرلي.
په دې زمن کې د ائتلافي قواوو پام په جدي توګه دې خبرې ته راګرځو چې د هر کس او ناکس په خوله او د دولت سره د ارتباط پرته د خلکو د کورونو د تالاشۍ او یا د چا له بیولو څخه ډډه وکړي تر څو په آینده کې داسې مشکلات تکرار نه شي.
د ننګرهار د اوومې ورځې په مظاهرو کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر، د والي دفتر او د اطلاعاتو او کلتور د ودانیو په شمول د شلو شاوخواتو ودانیو او په هغو کې موجود دفتري سامانونه او اسناد وسېدل شول. د ننګرهار عام خلک پر دغه ویجاړۍ خواشینی دي. ځینې کسون کې دا ویجاړۍ اسلامي احساسات بولي، ځینې پکې د غرض او مرض لاسونه یادوي، ځینې بیا د ولایتي ادارې چارواکي ګرموي او ځینې هم مظاهره کوونکي، خو یو شمېر پکې بیا دا ټول احتمالات نه ردوي.
له جلال آباد څخه د داود وفا راپور ته غوږوئ. په څو شېبو کې به د نیوزویک د اونیزې د نننۍ مقالې په اړه یو مطلب واورئ چې یوه اونۍ مخکې په خپل خپر شوي خبر کې د غلطۍ له کبله یې بښنه غوښتې ده، خو اوس پر همدې موضوع یو بل راپور. په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکو د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کې په وروستیو مظاهرو اندېښنه ښودلې او په ترڅ کې د دغه سازمان پر دفترونو شوي بریدونه غندلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو ویاند وویل له دغو مظاهرو وروسته په جلال آباد کې د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره یو پلاوی هغه ښار ته استولی دی. نور تفصیل حمید مومن درکوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د جلال آباد په ښار کې له تاوتریخوالي څخه له ډکو مظاهرو وروسته چې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو او نورو مرستندویه ټولنو دفترونه تر برید لاندې راغلل، په دغه ښار کې د امنیتي وضعیت د څېړنې په موخه یو پلاوی استولی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو وان ریچارډ پرواشیډي د یکشنبه پورې خبري اعلان ته وویل په دغه پلاوي کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال هم شامل دی. نن سهار وختي د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال فلیپو ګراندي او د امنیتي چارو مشر جلال آباد ته روان شول سو په دغه ښار کې امنیتي وضع وسیړي. پرواشیډي وویل دغه مظاهرو چې اکثر له تاوتریخوالي څخه ډکې وي نه یوازې بهرنیانو ته بلکې افغانانو ته هم کړکېچن شېبې له ځانه سره درلودلې. نوموړي د دغه مظاهرو په ترڅ کې اوخت مرکوبې ته هم اشاره وکړه او ویل چې یوناما له هغو ټولو کورنیو سره خپله خواخوږي څرګندوي چې عزیزان یې د دغو مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي دي. له پنځو ورځو مظاهرو وروسته چې اکثره وختونه له تاوتریخوالي څخه ډک وو، یو شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. په داسې حال کې چې موږ دلته غږیږو، یو شمېر کورنۍ د خپلو عزیزانو په ویر کې ناستې دي. یونما غواړي له غمجنو کورنیو سره د زړه له کومې خواخوږي او همدردي څرګنده کړي. نوموړي وویل دا د خلکو حق ده چې په سوله ییزه توګه مظاهره وکړي او ملګرو ملتونو د خلکو دغه حق ته درناوی لري. له دې څخه مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي جان اغنو د یو بیان په خپرولو سره د دا ډول تاوتریخوالي او په تیره بیا د ملګرو ملتونو او نورو مرستندویه ټولنو په دفترونو شوي بریدونه په کلکه غندلي وو. ښاغلی پرواشیډي وویل چې دغو مظاهرو د ملګرو ملتونو فعالیتونه اغېزمن کړي دي، خو دوی هیله من دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به بېرته عادي حالت غوره کړي. دا یادونه ورته د دغه مظاهرو په ترڅ کې چې د افغانستان په بیلابېلو ښارونو کې ترسره شول، د څلورو امنیتي سرتیرو په ګډون 14 کسان ووژل شول. حمید مومن، د ازادۍ رادیو، کابل.
د همدې مظاهرو په اړه چې ډېر تاوتریخوالی پکې پېښ شو او په لسګونو کسان ټپیان شول، څو هم پکې ووژل شول، د نورو مؤسسو، ټولنو او ګوندونو ترڅنګ د افغانستان ملي ټولنې پرون د کابل په نړیوال مطبوعاتي مرکز کې یو خبری غونډه جوړه کړې وه. د غونډې ته په کابل کې زموږ خبریال نورالحبیب نصار هم ورغلی و.
په افغانستان کې د وروستیو مظاهرو په اړه د غبرګون ښودلو په لړ کې د افغانستان ملي ټولنې د اکشن بې پر ورځ په کابل نړیوال مطبوعاتي مرکز کې یو خبری غونډه جوړه کړه. دغه غونډې ته د افغانستان د ملي ټولنې ویان ډاکټر حفیظ الدین صابی وینا وکړه. هغه د دولت د مخالفانو له تاوتریخوالي څخه ډکې مظاهرې وغندلې.
د افغانستان د ملي ټولنې موقف دا دی چې موږ د دیموکراسۍ پلویان یو، موږ د مطبوعاتو د ازادۍ پلویان یو، موږ د لاریون مظاهرو پلویان یو، ولی موږ باید خپل اهداف خپل موقف د اصولي او مسالمت آمیز مظاهرو له لارې څرګند کړو، نه دا چې د خصومت، نه دا چې د وطن سره د جفا، نه دا چې د خپل د وطن ملي شتمنیو ته اور واچوو، خپل د ملي وطن ملي شتمنۍ وسوځوو، نه دا چې په خارجي مؤسساتو باندې یرغل وکړو هغوی ته اور واچوو.
ښاغلی ساپی وویل چې د افغانستان ملت او دولت په ګډه د خپل راتلونکي امنیت او ورسره د مرستې په اړه د نړیوال تضمین په لټه کې دي، خو غلیمانې پر ضد ناوړه توطیې جوړوي.
تاسو وګورئ چې په دې اواخرو کې د افغانستان د خلکو نمایندگان راټول شو په کابل کې او دای غوښتنه وکړه چې بین‌المللي ټولنه باید د افغانستان د آینده امنیت لپاره تضمین او ضمانت ورکړي. بین‌المللي ټولنه باید د افغانستان سره د آینده کومکونو لپاره ضمانتونه برابر کړي. زمنګ دولت تلاش لري چې د آینده کومکونو لپاره ضمانتونه برابر کړي. د بلې خوا زمنګ د وطن دښمنان په دغه سي ناوړ عمل باندې لاس پورې کوي او کوشش کوي چې دغه فضا مختله او ګډوډه کړي.
د یادونې وړ ده چې د ګوانتانامو په زندان کې د مسلمانانو سپیڅلي کتاب ته د سپکاوي د خبر له خپرېدا سره په تېره بیا په افغانستان کې له غم غوسې څخه ډکې مظاهرې وشوې. په دغو مظاهرو کې 15 تنه افغانان مړه او شاوخوا 100 تنه نور ټپیان شول. پر دې سربېره ځینو دولتي ودانیو او بهرنیو مؤسسو ته هم تاوان ورورسید. نور الحبیب نثار، د آزادۍ راډیو، کابل.
د آزادۍ راډیو د نن ورځې په خبرونو کې دغه اونیز خبرونې له یاد مباسي.
د ژوند په شیبو کې چې د کابل په وخت د سهار د 8 بجو د خبرونې په دوهمه برخه کې اوریدل شي.
د آزادۍ مجله چې د 10 بجو څخه تر 11 بجو پورې خبري.
لوی شو چې پوي شو د 2 بجو د خبرونې په دوهمه برخه کې.
خزه د ژوند په هنداره کې د مازیګر د 15 بجو خبرونې په وروستۍ 15 دقیقو کې.
همداشان تاسو د خوخي سندرو خبرونه هم د 12 بجو څخه تر 1 بجو پورې اوریدل شي.
لازادی رادیو څخه سهارنۍ خبری مجله اوري چې روانه ده. په دې برخه کې تاسو را بولو د لویدیتو مطبوعاتو ته د کتنې برخه ده. واشنگتن پوست، نیویورک ټایمز، واشنگتن ټایمز او د برتانیې د انډیپندنت ورځپاڼو په افغانستان کې د وروستي اړو دوړ، امریکا ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر او د طالبانو د وروستیو عملیاتو په اړه مطالب خپره کړي دي.
د نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي ولسمشر حامد کرزي تېر اونۍ اروپا ته سفر وکړ چې د افغانستان لپاره نور مرستې لاسته راوړي، خو د دفاع غیاب کې د افغانستان په ځینو ښارونو کې د دې اوازې په اورېدو چې ګوندې د ګوانتانامو په زندان کې د قرآن مجید سپکاوی سوی مظاهرې وسوې. که څه هم په نورو ښارونو کې د مظاهرو له امله ډېر ځاني او مالي تاوان منځته نه دی راغلی، خو په جلال آباد کې سربېره پر دې چې 4 کسه ووژل سول او په سلګونو نور ژوبل سول، په لسګونو میلیونه ډالره تاوان ورسېدی. ولسمشر کرزی د دې اخوډب مسؤلیت د افغانستان پر هغو دښمنانو واړوي چې نه غواړي په دغه هیواد کې سوله او ثبات ټینګ سي. هغه وویل دا دښمنان څوک دي چې د یو داسې ملت د پرمختګ ریښې باسي چې اوږدې جګړې ځپلې دي، یو داسې ملت چې د فقر او سوال په پیسو یو ودانۍ، یو سړک رغوي او یو بل ډله بیا د شپې راځي او د هر څه له منځه وړي. ولسمشر کرزی زیاته کړه په خپل مظاهره کوونکو هم د احساساتو په وخت کې 200 قرآن شریفونو ته اور ورته کړی دی. واشنگتن پوست بیا د همدې وروستیو اخوډه په حق له په غزنی کې د یو شمېر کسانو له خولې لیکي دوی د ملایانو په هڅونه مظاهره پیل کړي. ملایانو غوښتل چې په سوله ییزه توګه خپل احساسات څرګند کړي او هیڅکله یې نه غوښتل چې په دغه مظاهرو کې دي زور زیاتی وسي، اما له بده مرغۍ هغه کسان چې د وطن دښمنان دي له دې موقع څخه استفاده وکړه. په همدې ولایت کې یو بل کس چې غلام دستګیر نومیږي وایي دغه کسان چې په افغانستان کې ناارامي جوړوي دوی د دې کار په بدله کې له دښمنانو څخه پیسې لاسته راوړي. واشنگتن ټایمز هم د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په حقله امریکا ته د ولسمشر کرزی د سفر په حقله لیکي چې کرزی په پلان کې لري د رواني ایسوي میاشتې په وروستیو کې واشنگتن ته سفر وکړي. چې له دغه هیواد څخه د اوږدې مودې لپاره پوځي او اقتصادي مرستې ترلاسه کړي. واشنگتن تایمز زیاتوي ولسمشر له امریکې څخه غوښتنه کړې چې د سولې او پخلاینې په بهیر کې دی د ګوانتانامو له زندان څخه افغان بندیان خپل هیواد ته ولېږل سي. په همدې حکله امریکایي قومندانان هیله مند دي چې د سولې او ملي پخلاینې د پروسې په رڼا کې به ممکن دې ته زمینه برابره سي چې په افغانستان کې د دوی د پوځونو شمېره راټیټه کړی سي. د انګلستان د انډیپندنت ورځپاڼه ویلې کې طالبان د موسمي جګړو لپاره بیرته راپورته سوي او د پسرلي له پیل څخه یې له نوي تکتیکونو سره خپلو حملو ته دوام ورکړی دی.
د نیوزویک مجلې د ګوانتانامو په زندان کې قرآن مجید ته د سپکاوي په حق له خپور شوي مطلب نه بخښنه غوښتي. د دې خبر خپرېدو په افغانستان کې لومړی د ننګرهار د طب د پوهنځي محصلین سخت په قار کړل او دوی په مظاهرو لاس پورې کړ او بیا د دوی لاریون په تاوتریخوالي بدل شو. دوکانونو او دولتي مؤسسو ته اور واچول شو او وروسته بیا په کابل کې هم محصلین راپاڅېدل او په ډېرو نورو ولایتونو کې هم خلکو غبرګون وښود. د امریکا دولت ژمنه وکړه چې د دې پیښې په هکله به تحقیق وکړي او که دا خبره ثابته شوه نو عاملینو ته به یې سزا ورکړي. خو د نیوزویک مجلې لخوا بیګا یو خبر خپور شو چې د مجلې سرمحرر له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او د مطلب له خپرېدو یې بخښنه غوښتې ده.
د نیوزویک مجلې د هغه خبر د خپرېدو له کبله بخښنه غوښتې چې د ګوانتانامو په زندان کې قرآن مجید ته د سپکاوي په هکله خپور کړی و. د دې خبر په وړاندې په افغانستان کې خلکو سخت عکس العمل وښود، مظاهرې یې پیل کړې، لاریونونه یې وکړل، 15 تنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. امریکا ژمنه وکړه چې په دې هکله به څېړنه وکړي. د نیوزویک محرر مارک وایټیکر په خپشت کې د دې خبر له خپرېدو نه بخښنه غوښتې او د تاوتریخوالي له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودلې. نیوزویک د تېرې دوشنبې په ورځ یعنې د سور په 19 نیټه دا خبر خپور کړی و. وایټیکر لیکي په دې هکله معلومات د امریکا د دولت د یوې با اعتباره سرچینې نه ترلاسه شوی و. د دې مقالې لیکوالانو جان بیرلی او مایکل ایسیکوف مخکې تر دې چې دا مقاله خپره شي په دې هکله یې د امریکا د دفاع د وزارت له چارواکو سره خبرې کړې وې. د دوی نه یوه د نظر له ورکولو څخه ډډه کړې وه او بل یې د مقالې پر یوې برخې شک ښودلی و. د جمعې په ورځ د پنټاګون وایاند د نیوزویک مجلې ته ویلي چې دوی په زندان کې پلټنې کړي او داسې کومه نښه یې نه ده موندلې چې قرآن مجید ته بې حرمتي ثابته کړي. دوی وایي چې تر اوسه هم د خبرې د سپیناوي لپاره څېړنې روانې دي.
د ګوانتانامو په زندان کې قرآن کریم ته د سپکاوي په خبر کې د غلطیو د خپرولو له کبله د نیوزویک مجلې د سرمحرر د بخښنې په اړه مطلب مو اورېده. د دې خبري مجلې په پاتې برخه کې د نړیوالو مسایلو په اړه راپور لرو. وابهوري چې فلسطینیان د اسرایلو لخوا له خپلو سیمو څخه د ایستل کېدو یا په عربي اصطلاح د نکبه و 15مه کلیزه په لاریونونو او غونډو سره یادوي. خو له هم د افغانستان په موضوعاتو کې پتم کېږو. په کونړ کې د لارو د ساتنې د پولیسو د ډزو له امله یو تن وژل شوی او بل ملګری یې ټپي شوی دی. امنیتي ځواکونه وایي چې قاتلین د پیښې له ځای څخه په تیښته بریالي شوي دي. د کونړ والي پولیسو ته امر کړی چې قاتلین باید ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. پر همدې موضوع زموږ خبریال روحلا انوري راپور راکوي.
د کونړ جلال آباد د لوی لارې د ساتونکو پولیسو د ډزو له امله د شنبې په ورځ یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړ او بل ملګری یې ټپي شو. په پیښه کې ټپي شوی پاچانو مې د خپل ملګري د وژل کېدو او د خپل ځان د ټپي کېدو کیسه د ازادي راډیو ته داسې کوي. پولیس موږ باندې لسه ډزې وکړلې چې د هغې خوا نه موږ را روان وو او موږ پولیس بالکل په لار کې ونه لیدل. هغه موټرې دي کوچې هغه ډکوله سرکترو باندې مڑے خالا بیسا مرا تھا خطے اندر
بیتا شاڑی دے دلے پخلو جو بکل چھ تخت دے الگ تے وی الے الگ چھ وتا بیتا چھ پروجے میں گاڑی لارا گے چھ الگ سڑے با زخمی او ہسپتال تے ورسو چھ گال ترا گے ماشی دے الگ سر رہو نیو بس ما بانی چھ چلوش بیتا ز سیٹ ترا وے دل ما سیٹ چھالن بیتا پروجے میں راگے کین استو کیو کا چھ الگ مل دے ہا وے چھ مو دریتن غختل چھ د نورگل چھ خاص آباد تلا شو چھ د چوکی ول سوالی اڑون د گٹو قلا پسیما کی د نموڑی پی خسر مخامخ شو هغه او نور خلکو د کونړ ولایت د چارواکو څخه وغوښتل چې باید قاتل ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. موږ چې کله نوموړي موضوع د کونړ والي اسدالله وفات وړاندې کړه نو هغه په پیښه خفګان څرګند کړ او زیاته یې کړه.
زه تعصب کوم د ډېر بد کار شوی دی او موږ شهراتم خبر وکړی دی او زموږ د تعقیب لاندې سجرې تسګیر کړو او قانون منګولو ته یې وسپارو.
د یادونې وړ ده چې د لویو لارو ساتونکو پولیسو څه موده وړاندې د کونړ جلال آباد د لویې لارې د ساتنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی چې تر اوسه د جلال آباد څخه تر څوکۍ پورې نږدې 40 کیلومتره لاره د خپل کنټرول لاندې راوستې او د هغې امنیتي نیولې دی. په کونړ کې دا لومړۍ پیښه ده چې د لویو لارو ساتونکي پولیس د سورلیو په یو موټر ډزې کوي او په هغې کې مرګ ژوبله رامنځته کوي.
په کونړ کې د پولیسو د ډزو له امله یو تن وژل شوی. اوس کورنیو مطبوعاتو ته د کتنې برخه وړاندې کوو. خان محمد سیند د کابل د نن سهار چاپ ورځپاڼې کتلې دي.
د ملي ارمان ورځپاڼې د خپلې نوې ګڼې په سر مقاله کې په هیواد کې وروستۍ مظاهرو ته اشاره کړې او لیکلي دي. دا د دیموکراسۍ اصل دی چې خلک کولی شي په ځینو حالاتو کې خپل غږ پورته کړي او که مظاهرو ته ضرورت شي نو مظاهرې هم کولی شي. زموږ د هیواد خلک مسلمانان دي او د خپل دینی کتاب د سپکاوي د خبر په اورېدو یې حق درلود چې اعتراض وکړي. خو خبره دلته ده چې چا دغه مظاهرې له وصولي لارې واړولې او زموږ هیواد او هیوادوالو ته مالی او ځاني زیانونه ورسول. لیکوال لیکي، زموږ د هیواد پوه خلک په دې ښه پوهیږي چې زموږ د خاورې او خلکو دښمنان نه غواړي چې په دې هیواد کې د سولې ټینګه شي. دښمن زموږ د خلکو له پاکو احساساتو ګټه اخلي او په خپل لرې د یوه نندارچي په څیر د صحنې ننداره کوي. سرمقاله په پای کې لیکي، دا د دولت دنده ده چې په دې حکله کوټلي پلټنې وکړي او د غرض د خاوندانو له څیرو نقابونه وغورځوي. د هیواد ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې ورته موضوع ته اشاره کړې او لیکي چې کله به موږ له بهرنیو لاسوهنو خلاصی مومو، او د همدې سرلیک لاندې زیاتوي: افغان ولس کابو دیرش کاله د جنگونو په اور کې وسوځید او اوس چې نوی د رغېدو په لور خوځېدلی، دښمنان یې دا نشي زغملی او غواړي چې دا هیواد د دوی له منګلو ونه وځي. زموږ د هیواد دښمنان یوازې زموږ دښمنان نه، بلکې د ټولې مترقي نړۍ دښمنان دي. نړۍ ته پکار ده چې افغانستان سره د بهرني لاسونو د لنډولو په برخه کې مرسته وکړي او هم زموږ هیواد او هم خپل ځان له دوی له شره وژغوري. انیس لیکلی، تانکه پارلمانی انتخابات رانژدې دي. موږ هیله لرو چې خلک مو پارلمان ته داسې افراد او اشخاص وټاکي چې هغوی د خلکو او هیواد په درد دردمن وسي. دغه ټوټې ټوټې هیواد بیرته یو موټی کړي، یو غښتلی ځواک ترې جوړ کړي او په دغسې حالاتو کې لکه څو ورځې مخکې چې رامنځته شول او یو ځل بیا زموږ خلک ویرجن کړل، دښمن ته دا اجازه ورنه کړي چې خپل شوم اعمال ترسره کړي. دا د کابل چاپ د سو ورځپاڼو د سرمقالو مهم ټکي.
سهارنۍ خبري مجله له ازادي راډیو اوري. فلسطینیانو د یکشنبه په ورځ په غزه لویدیځه غاړه او یو شمیر اردنو کې د اسرائیلو لخوا له خپلو سیمو څخه د ایستل کېدو یا په عربي اصطلاح نکبه 15 کلیزه د لاریونونو او غونډو په ترڅ کې ونمانځله. فلسطینی مشر محمود عباس یا ابو معزن 50 کاله مخکې د اسرائیلو د دولت د جوړېدو له امله له خپلو سیمو څخه د فلسطینیانو ایستل یو تاریخي جرم وباله.
د لویدیځ غاړې په سترو ښارونو او غزې تراړه کې زرګونه تنه فلسطینیان څلور لارو او لویو میدانونو ته راووتل او په هغه غونډو او مظاهرو کې برخه واخیسته چې د خپلې خاورې څخه په 1948 میلادي کال کې د ایستل کېدو په مناسبت جوړې شوې وې. دوی په فلسطینی سیمو کې دننه او بهر د هغو سلګونو زرو کډوالو د بیرته ستنېدو غوښتنې وکړې چې 50 کاله مخکې د اسرائیلو د دولت په وجود کې راتلو له امله خپلو کورونو او ټاټو بې پرېښودلو ته اړ شوي ول. فلسطینیانو د اسرائیلو د دولت د جوړېدو په نتیجه کې د خپلو سیمو څخه د وتلو په ضد غږونه پورته کړل او د کډوالو د بیرته ستنېدو او یو فلسطینی دولت جوړېدو لپاره د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د پرېکړو د عملي کېدو غوښتنه وکړه. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ابو مازن په دې اړه ولس ته په یو تلویزیونی وینا کې نکبه یا د خپلو سیمو څخه د فلسطینیانو ویستل یو تاریخي جرم وبله او ټینګار یې وکړ چې تر کومې پورې د فلسطینی کډوالو قضیه حل شوې.